درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پانه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د دربلنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالېدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخي د 2024 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوی وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغي د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغي اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پانی کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوی دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانانو د قانوني اسنادو د نل لرلو له کبله نیول شوي او له 2 to 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2018 کال د بې ځای شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي وخند ته په ځواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکو اونۍ د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان توافق به لغوه کړي. حماس وسله والا ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبي د فبروري په 19مه پیلېږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنت دا پلا یو ډول سیاسي شوې دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبي به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی، خپل لوبډله دغه هیواد ته نه استوي. همغه چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبي متحد عربي اماراتو ته ولېشتولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وڅنډول. د دې پېښې شپږ کاله وروسته د زیمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول، او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړی لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیل شي. د دې سیالیو پایلوبه به د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پایلوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې ټورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته، په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالله په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خبرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم اسدالله خان. که لومړی له تاسو واورو په لنډو کې دا وایسي چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشر خو کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله د څرنګه ښکاري؟
د ما په اند د افغانستان د ډیر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډیرو ایونټو ته بیایو، همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دینه علاوه موږ داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو د ما په اند ښه لوبډله ده او ان شاء الله
خبر وزدی. د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د اورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو ګوري د پاکستان څنګه تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اغیستې دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اغیستې دی پاکستان، او نور که تاسو ګورئ شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغه سی حارس روب دی، حسنین دی، او فهیم اشرف اغیستې. فهیم اشرف باوجود دی چې دغه دی لاونډر اغیستې دی، چې دا لاونډر دی، بالینګ لاونډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې 10 رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاست ډیر سازګار شي؟
ګوري اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي، خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سی په خو خبرې جوړوي، آی سی سی ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان د به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی، خو بیا هم آی سی سی پکې مداخلت وکړي.
وبخښي د آی سی سی خبره تاسو وکړه. مثلا د قذافی سټیډیوم دوه پلا وادي وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه. نو آی سی سی ته باید ان په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای، نو یو خو ته نه وخت چې اوس پر بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلای شي.
بالکل وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شي چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوا کوي. نو خپل دی وس د نه استیشن اټ شایم نشي کولای. نو د نه مخکې کوم رقم په چونه دی پاکستان کوم دی experts the Pakistan Shida selection committee or Pakistan cricket board pala dear dear tajruba kar khalag lari deta chi dui pa sanga team jod ki da pichuno badi da support kiya aur tur na muhim da da chi dui khpal strength ta guri ka cheta dui khas spinneran lari no bad taban badi spinneran khilats chi dui fast bowlers lari no taban badi fast bowler.
نو دلته بل پښتنم ده او بخښي مومنسب اسد الله خان، کچرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالرانو ته مساعد شي، د افغانستان د درې بالران کافی دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاست دي؟
ګوري لکه ما چې مخکې وویل، کپ افغانستان کې راشد خان دا یا مجیب دا یا بل دا، دوه تبه به موږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچو. هغه د نړۍ بهترین بولر ده، هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مخته کوای شي، ځان بیا بلدوای شي. همدغه سي د پاکستانی فاست بولرز دي، دوی هم ښه کافی تجربه لري او بیا هم کنډیشن دي ورته، نو تبن پاکستان کرکټ بورډ به دا سوچ کړی وي چې دوی دغه سي پیچ جوړ کړي. او پاتې د افغانستان فاست بولران کې افغانستان فاست بولران چې ګوري فضل حق فاروقي ده، هغه هم پاکستان کې لوبېدل ده، پی ایس ایل کې عظمت عمرزای ده، دغه سي نور میډیم پیسران دي، نو ټول ښه کافی تجربه لري. او سره د من سپین بولینګ اٹیک شي په نړۍ کې نمبر 1 ده، زه فکر کوم چې د من بولینګ اٹیک
یو خدای ده. او به تاسو خبره پر کومه تاسو کومه خبر وکړه چې پیچونه به د کرکټ نړیوال شورا په خوخه جوړیږي؟ خو دا خو تاسو ته به کېدی شي ډېر معلومات وي چې پیچونه چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم کوربه هیواد دی داغه په خوخه باندې جوړیږي. تر دې پورې چې زما بیګا کم کسان سره خبرې وشولې، دا غوره ته دا ویل چې د شپې مطلب ماخام کې دوی یو پیچوخه خلکو ته، او د شپې چې کوم د دوی دا پیچ بدلولې شي، د دې پورې ماته ویلې. به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړ، نو د مجیب په ځای چې دیزل دوی غزنفر اغیسته، نو څه ګوري چې غزنفر به د مجیب رول ادا کړي که څه وای تاسو؟
اول به پیچ خبرو کما د ما پن باندې کوم آی سی سی د خوخي یا د آی سی سی اجازه ورنه کی پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شي نشي کولای د نو وروسته چې کولای دوی ته سپارل دي پیچونه آی سی سی ته. نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري، هیڅ چا دا اختیار نه ورکوي. هو دومره کېدای شي چې دوی پیچونه پاکستان لوبغاړو ډېر پریکټس پرې کړی ده، نو دوی به خور سره بلدي وي زیات. او بلې خواته تاسو پوښتنه وکړه د مجیب او د غزنفر، د ما په اند مجیب یو ډېر اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه د ون ډے هم ډېره تجربه کافی لري.
گروپ ترا شو دے محمد صاحب دے پاکستان دا الف گروپ کے چلو کم لوب ڈالو سر شاو دے کا نا مثلا لهم سره لوب سخت ده پرته له شکه له بنگلاديش سره د دې لپاره چې بنگلاديش په ورستي سفر کې پاکستان ته ماته ورکړه، خو بیا هم بنگلاديش نسبتا کمزور ټیم دی، خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی. په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو پاکستان کې خو خلک څنګه وختي تاسو ویلی او په افغان لوبډلې لپاره د پاکستان پیچونه داسې دي لکه هوم پیچز، ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې رلوي شوی دی، ډیرو لوبز ذکر
یو نبی پکې پاتې دی، نور خو نور ټول
نبی دی، راشد دی،
خدا
نبی نه سینما بل دا چې په پاکستان سوپر لیگ کې هم دیل ته لوبيږي، لوبي دلی پکې دی کې ځنې لوبغاړي. نو بل زمکم یو شانته دا ماحول ابو هوا م یو شانته کده، نو او بیا قبل خو تاسو ګوري افغان لوبډل ډیره ذاته قوي ده، د پاکستان لوبډل باندې هم موږ باس کو چې پاکستان لوبډل دا وخت څونه مشکلات سره مخ ته کړ. پاکستان لوبډل تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په دې روسي کې چې هغه کمی لوبي کړو، د دوی ډیره ذاته تم وا
خو نشته
ریکارډونه جوړ کړ، هغه زخمی دی، دغه سي دیوس په دې مهران چې اوپننګ ته به موږ څوک باز فقر زمان د دوی سره شتا، خو بل اوپنر دیوس په دې سوچ کړي چې پاکستان له اوسه پر دې اوپنر هم نه اعلان کړی چې دوی
د ګروپ کې سوال یعنی
خبره زده پور کوم چې پاکستان لوبډل ډیره زیاته د مسلو سره مخ ته فخر زمان شپږ میشت فخر زمان ډیر وخت پس را لې، باوجود دې چې هغه څومره هغه باندې یو قسم ټار چره کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې، نو فخر زمان ډیر وخت پس راغلې دي، دغه سي سایو مېوب زخمی دي. د دین علاوه بابر کتا سو ګوري هغه په ورسته کې په فارم کې نه دي. د دین علاوه فای مشرب چې ما وختي تاسو ویلې چې دا ایورج دومره خراب دی، هغه غیسته خوش دل شاه کافی و خوش و لوب نه ده کړی او لوب هم ډیر مزه نه کنه ده. دغه سی بیا تاسو سو چکیلو ګوري ناغم ډیر وخت پس په
ونډه میچ کې بیا ډیر شلو
لږه زما دی خبر مقصد دا دغه سی بیا د پاکستان تیز بالران چې هغه دومره خنه دي، نو پاکستان لوبډل چې کوم اعلان شوی دا نو پاګې معنی هیڅ څوک په پاکستان کې نه دی خوشاله. وسیم اکرم په تنقید وکړو، احمد شہزاد په تنقید،
خو نور لوبغاړي نه لري.
لوبغاړي شته دی پاکستان سره،
مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي لکه وسیم اکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال خال راوندور د پاکستان سره باید چې هغه غیسه د فق مشرب په ځای خو بالر دی، خو بیټسمین دی، داسې نورم ډېر خل لوبغاړي شته پاکستان سره. نو خبره زما دا و چې هلته کې افغان لوبډله به ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ دا غوی مې کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهيم زدران که څم شپږ مشت پاس راغله ډېر تکړه دی، ګوربس په فارم کې دی، بیا صدیق الله تل چې دی هغه ډېر تکړه دی، بیا دغه پورې زازی پورې عمرزی پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټنګ دغه دی او بل خو سپین هم ښه مضبوط دی. نو د هغې د وجې نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشحاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه ده راغلي.
او دا خبره،
دا خبره
خو کدی اخر ګروپ
کې تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ، نو افغانستان سره ساوث افریقا دا، استرالیا دا، انګلند
او ډیر
ډیر سخت دی سره.
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې؟
بالکل، د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا، ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي. نو یو شی د ډیر اندیشمن یم، زه دا هیڅ کلم نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خنه دی، افغانستان لوبغاړي لکه د اوپننګ کې وګوري، میډل آرډر کې وګوري، ورلد کپ ته تیر، ورلد کپ ته کدی موږ 500 اورز ته وګوري، ډیر زبردست ځلېدلې دي او ډیر ښه پرفارمنس یې کړی ده. خو زما پن باندې پرفارمنس هغه وشو تیر وو، اوس کرنټ اتاسې پریپریشن شیر روان ده، ځکه چې څومره غټ ایونت وي، څومره غټ ایونت ته مخکې وي، نو تاسې پریپریشن هم هغه سی باید وي، دغه په مطابق وي، هغه د اپوزیشن ته کتو سره پریپریشن وي. نو زه به دومره ووایم چې تیر ډیر وخت راهیسې د منګ
لوبي نه
لوبغاړي
کنه
پټي 20 کې موخلي، پټي 20 کې ګوري یو بولر دا اغه سلور اور کوي، نو په ونده کې دغه سی اغه لس اور کوي، نو لس اور مايند سيټ او سلور اور مايند سيټ چې دا اغه بیا ډیر فرق کوي. هم دغه سی په بیٹنګ کې کيو ټیټا ټاپ اورډر بیټسمنان دي، نو دی غوي په فکر دا وی چې دی غوي کم از کم سلو نه زیات بوله ولو بوي، نو په T20 کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا دیش بوله ولو بوم، دی دیش بوله مايند سيټ. نو دغه یو اندیشمن زیات افغانستان ټیم ته چې دلته باندې ستونزو سره مخامخ سي، چې دوی ځکه چې یو پلیئر ته ډیر خمو وي، کډیر ختیم هم وي، نو هغه ته هغه پریپریشن پکار ده، هغه پریکټیس ورته پکار ده، سره کم چې وي ته مخکې ایونتس روان دي.
اوس لکه خو بس اسد الله خان، لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده، د استرالیا لوبډله کسام ټیسټ لوبي کوي خو سریلانکا ته تللی ده، ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي، سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي. محمد صاحب تاسو څه ویل؟
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و، دغه سې بیا تاسو ګورئ صدیق الله تل شو، نوید ځدران شو، دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي، نو څګوري آیا دوی با خپل رول خولو به ګرانه به افغانستان باندې به اثر پریوزی کنه؟
ګوري ابراهيم زدران دي که هیڅ شک نشته چې ابراهيم دي یو ډیر زبردست بیټسمن ده، نو مشکل چې هر څومره چې خلو غاړي وي، نو تا ته تمرین پکار ده، تا ته د کوچینګ فوکس پکار ده، چې کوچ تا ایتا باړه سره اډوایز درکې، کوم رول درکې، کوم نیمګړتیا وي دي. نو د موږ متاسفانه کوچ هم ډیر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده، غم په لیګو کې بوخت ده. نو کچرته د موږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسو، نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي، بیا لکه ریزرو پلیران دي، لکه نور دغه لوبغاړي دي چې دوی ته بعد دویم چانس ورزي، چې کچرته د موږ لوبغاړي یو انجرډ سي یا کوم مشکل ورته پېښ شي، نو د ما اندېښنه په دې ځای کې ده کچرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي، په ایونت په منځ کې کېدای شي، د ایونت په سر کې کېدای شي، نو د موږ هغه بیک اپ لوبغاړي، هغه ریزرو لوبغاړي باید هدا اکل دومره کار په یوه باندې شوی وای، چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه، نو غزنفر یو لوبغاړی دی چې موږ هغه تیار کړی دا دی یو څه د مجیب ځای نیسي، نو دغه سی بیک اپ موږ نه لرو، دغه سی پریپریشن موږ نه لرو.
تاسو نه ګورئ چې نوید ډیر تکړه دی، نوید په ریزرو کې دی، په دغه سی ننګیال خروټه هغه هم خسپنر دی، نو دغه ریزرو کې نیسم خپل دغه خلوب غاړي دی کنه؟
ګوري لوبغاړي دي کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړي خنه دي، خو دی غوي ته دی غوي رول ورکول، مثال تاسو دی ننګیال خروټي خبره وکړه، نو دته موږ کوم رول ورکو؟ زو د راشد رول ورکه د نابی رول ورکه د غزنفر رول ورکه دغه چې د منګ چینمن بولر دا نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي کته چې وګورئ د ګوربز بیک اپ نشته گوربز انجرڈ کی گئی
پاکستان
کی خلق دومر خوشحالی دا چو روزے نکی لگیا دی چکم لوب گاڑی دی زکه چې د دوی ټول د بومرا نه لري د بومرا چې کوم ده د هند نامتو بالر دی تیز بالر دی او کتا سو ګوري چې سونه میچونه په پاکستان غټلې دي هند پای کې غټ رول لدلې اوس هغه زخمی شوی دی
ویرات کولی هم غټوټ دی حساب نه دی معلوم تازه راپورونه وایي
چې کوم د انګلند د فروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا نو پاره کې بوم را نشته دی زکه چې زخمی دی نو پاره باندې مل دخل خوشاله دي خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو ته پاکستان بخوانه لوبغاړي دي ناغه وی چې که هر څنګه وی خو په درشتم پروري باندې بعد پاکستان میچ لخوا مخا دوی بومرا راولي او دا وی دغه ته ګوره ټیکنیک تا چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسیم کوي چې یو لوبغاړي زخمی دی لکه شاهین څو وخت کې زخمی خو بیا هم لوبو دوی دسه چلو کو دوی دسه وکړه چې اوس د انګلند سره میچونه دي نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې دغه د پاره دا روغ شي نو هند خو هر سیس ډیر په ترتیب سره روان کړی دي نو تاسو دا
خو ډیر لوبغاړي ملري ډیر زیات لوبغاړي لري کدا نه وی بل براولی بل براولی دوی خو دا شامیم روغ شوی دی
شامیم دوی سره دی بل دوی سره سراج دی
سراج کسان نشته پدی
سراج پدی کې نشته پندل
خو راوسه شي
دا غره ارش دیپ سنگ دی خطیز بالر دی
او ډیر زیات وکټه اخیستلی
په دسی نو دوی سره پاس بالران هم شته دی او بل د دوی چې کم دی څلور د دوی چې کم سپینرز دی دا غره دا اکثر پٹیل دے کلدیپ یادیو
دے
رویندرا جدیجا دے دوسرا واشنگٹن سندر سلور دوسرا دس اسپنران دی چا خ بیٹنگم کولیش
نہ نہ دہن ٹیم کو پدی کی شک دیر پیاوڑ ٹیم دے اسد اللہ خان دی افغانستان لومڑی لوب ڈالا لومڑی مسابقہ چ جنوبی افریقہ سره کوي څه فکر کوي جنوبی افریقہ په روسیو کې ځین ماتي و خوړې سر په سر چاټ کال کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډیره مهمه وي
د ما باندې د کې هیڅ شک نشته چې ساوث افریقا یو بهترین لوبډله ده بهترین بولینګ اٹیک ده او دغه سي ډیر ښه بیٹنګ لائن اپ هم ده نو کچیر موږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د موږ ټیم او د هغه ټیم یعنی دسی یو ټیم نه ده چې هغه کې یو سولو پاړي دي ساؤتھ افریقہ کیم تقریبا یو لس کسان چې دی اغوی په خپل رول کې بهترین رول پلی کوي او ام دغه سي د افغانستان کې موږ ګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دی هغه په ګوربز باندې دی یا په راشد باندې دی نو که په 2023 ورلد کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدی او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو ځکه ما د مقصد دا بیا مشکل پیښېږي که چېرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا بیا په هغه ځای کې لږ کمایم راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې نو تا ته بیا فکر نه نو تا کوم چې مین لوبغاړي دي هغه ډېر لرې وړای شي
دا خو وبخښې تاسو ډېره ښه مقایسه وکړه لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دي نسبت جنوبي افریقا ته لوبغاړو ته
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی هغه سپینران دي راشد کا غزنفر دا مخکې مجیب وو دغه محمد نبی یو سپورټینګ بولر دا نو د کراچی ټیمونه نو بال باندې لیک په سوینګ ورته ملاو شي دغه په سی په 2 منټ کې لیک هغه سپین بولینګ ته جوړیږي لیک بال په خل لیول باندې ناراضي نو په اول اننګز کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وی چې هغه لږ 200 او 200 رنز ټارګټ ورګي چې افغانستان 200
شپې 200 یا 200 ټارګټ ورکو. مانه محمد صاحب چمپیونز ٹرافی له خاطر هغه هند ډیره د خبري کولې چې پاکستان کې امنیت سامنے دی او بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولې دی. لیکن پوروسی کوم فکر کړی د ویسټ انډیز لوبډله چې تیرې ده هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډیر هم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیئر شوی ده. پولیسو ډیر بد چلند ورسره وکړه بوډا سره او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی نو په چمپیونز ٹرافی کې به څه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلې دي؟ څومره ډیر کسان فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلې دي؟
د امنیت لپاره هم ډیر کسان ګمارلې دي. بلا چې کراچۍ ګراوند ګیر چاتر چې کوم دوی هغه سکیورټي تنظیمات واغې هم ډیر زیات پیاوړي کړي او خپل دا خبره کوي. خو کومنګ د هند دغه تراشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګو؟ هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي د یو ماحول سره بدد شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره دغه سره بدد شي. نور چې څومره ټیمونه دی د هند سره میچونه راځي هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته. نو چې هغه کله ځي نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي میدان به چې بدلیږي هغه خلک تماشبین به بدلیږي دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې اوستریا ده د دین علاوه د دوی به وختم ځای کی پریکټس چې کم وخت غبا ټیمونه ته نه ملاویږي. نو هند ته دیس از ډیره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې پیسلی چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو
او خلک هم ډیر دلی دون کې وسته دي پاکستان او د هند لوبې هغه ټول ټیکټونه خرڅ شوی
دي ټول ټیکټونه خرڅ شوی دي
مالته د هند خلک ډیر
کوي تاسو ګوري هند چې کوم دی په دوبۍ کې هنديان ډیر هم دي نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دای چې ست خپل خلک زیات یل دکې خپل
وته کوم هیوادونه کې جګړې وینو توانونه بکوي. اصل لخن ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ هم دا ویلو چې پاکستان باید ویزه ورکړي ځنه افغانان چې په اروپا کې دي هغه هم ازادي رډو ته ویلو چې ویزه نه دي ترلاسه کړي. تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوه؟
د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوی چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینې کرکټ چې خلک ډیر زیات خوښي او ډیر نظر لاندې ساتي نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکارو باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای. لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیو راځي. دا ټول مشکلات د افغانستان ته ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغسې.
بله که تاسو وګورئ شیبر صاحب مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې و چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنت وبګ ډیر زیات او چغې سوری او دغه بو اوس خه خبره خونه ده. خو کتا سو ګورې نو په دې ورستیو کې چې د حکومتونو کمی پالیسي دي د هغه ډیر اثر ورزول په سپورتس باندې مخکې به د هند او د پاکستان دغه سی اوس کتا سو د افغانستان او پاکستان میچونم دغه سی دي ګرم میچونه وي. نو خه خبره ځکه خبره ما دا کوله چې په دې ورستیو کې چې پاکستان کمر او یا د افغان کډوالو سره پاتې شو یا د افغانستان سره نو هغه د وژنې به هم دې ضلع د کرکټ هغه دغه ډیر زیات دي. نو ستاسو په پروګرام اوس ساتت څه زمام دغه دې زم چې په کار ده چې دوه غړ پښتانه باید دی یو بل سره ردی بد یو دا کیسې به کی کنه. نو زه اکثر مثال ورکوم د انوکټکس د انوکټس یو فلم نغه په دې جوړ شو چې څنګه منډلا سپین پوست او تور پوست یغه د سپورتس د لاري په فوتبال باندې غره یو ځای کړل. نو دغه سی د کرکټ هم کول شي چې د دوه غړ پښتانه را یو ځای کی تاسو ګوري د افغانستان لوبغاړي وی خپل پښتانه دي نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي یو بل په خبره پوئږي. لکه څنګه چې ځکه محمد حارث پښتون دی هغه وی چې ما کله ګربز ماته پښتو کې ماته پوزو کې دا څنګه بالنګ کې ما چې پچ څنګه لري ما چې د سیده نو ما غلط معلومات ورکړم نه غو شو کنه نو خبره مقصد مې دا لري چې لکه د دوانو غړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خو دې پښتنه نو ګټه رسولې شي سپورتس مولسونه راوځي کوي نو کولی شي
ا دې انګلستان د کیپټن باتلر خبره دا غوي اولي سیاست سپورت ته راولو کنه نو دا باید سره سپورت د سولې کار دی کنه د دې شک نشته سیالي ده او خلک باید خوان ترې
بل سرحد نه لري سپورت لکه یو پاکستان کې اوس پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروګرام ده هانس نامه نه پاره کې سپورت باندې باسو نو پاره کې ساجد خان یو پښتون دی هغه راغوخت سپینر دی نو ډیر خلک ته راغلیو دا پروګرام ته دا کاسو ته وایم کر وتا ته پته شته وي خلک زکه ډیر راغلی دوی کر راشد خان راغلی له شو ته لکه مطلب د راشد خان مینواله ملته کېشتا په افغانستان کې د سی په افغانستان کې به د بابر او د مینوال شته د شاهین
یعنی څوک چې
سپورت ته نه لري مطلب مدار
هر لوبغاړی چې شلوب کوي هغه د خلکو خوش وي اسد الله خان که تاسو بیا هم نظر واخلم یو بل اندیشنه هم لکه هند سی وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ما په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهیږم ما چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزه بندي کړې دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی خپلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې او خی چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه ما خو پاکستان خپل دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مبارک را سره وخت سره محمد صاحب مننه او په دې هله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوش وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامده سر په دا باس را ونه خړو
مصالحه د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
آزادی میلمه د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د آزادی میلمه د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه په دیونی کې زمونږه میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجی نجات هغه د ماشومانو په برخه کې ډیر لیکنې کړې دي نور معلومات به له دینه واورو ناجی جان خبرونه ته خارغلی په سر کې د خپل ځان پاړه او د خپل زده کړو پاړه اوریدونکو ته کڅوای نو مهرباني وکړه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه ونې کېلې وړاندې کوم ناجی نجات یم د کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پانځای نه فارغ یم البته مستری مې خوسته په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډیر کیږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم
خانه چې جان دار ته وایي چې زده کړې مو چیرته کړې دي مکتب مو چیرته شروع کړ او بیا مو لوړ زده کړې څنګه شروع کړې
زه په اصلي ځای زموږه د ورداګو ولایت یو خو ژوند مو د خپل په کابل کې زیږیدلې یم همدلته لوی شوې یم او زده کړې مې لمړنۍ زده کړې مې په د لیسی مریم پولی ښوونځي کې ساتره سوالې دي بیا د کانکور ازمینې وروسته ادبیات پانځای ته بریالی شوم چې د پښتو څنګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما تر سره کړه بیا وروسته لغونه زه دوه کاله مې مستری ویل البته مستری مې د وظیفې په جریان کې ویل یعنی ام میدان تر سره کوله او ام ما مستری کوله
د ماستری تر کچه تاسو لوړ زده کړې کړي په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې په افغان ټولنه کې ډیره سخت ده یو انجلۍ تر ماستری پورې ورسی کی نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په افغان ټولنه کې د تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډیر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وي پات شو لوړ زده کړي ما هم خپل ژوند کې یعنی ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل و دغه تر څنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې. خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان و. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړو زده کړو ته هڅولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالی شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استاد دندم ترسره کوله. یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نه زه راتلم، ما د استاد دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړی. بیا وروسته له هغو نه چې زه د پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوند لیک. نو زه مې د خپلې یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ فرشته مرسل، زه د بی بی سی تعلیمي خپرونه ته دفتر ته ولاړم د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم. خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پروډوسرۍ او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس دا هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې. ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در ته وخندل وایي نه حتما معلمه کېږي. ما نه معلمه خو یم، معلمه مقدسه وظیفه ده، خو من ته زه غواړم چې ما مطبوعات ډېر خوښېږي، زه غواړم چې مطبوعاتو کې دنده واخلم. بیا هغه وویل خی علاقه لري، موږ نوی پوست اعلان کړی، کېدلی شي چې دلته اپلای وکړې. یعنی بدون د سی وی نه، سی وی د ما نه وانخیستل شوه، خو چون همالته ولاړم د ما نه انټرویو واخیسته، په انټرویو کې بریالی شوم. یعنی ما هېڅ باور نه راتلو چې زه به بریالی شم، ځکه چې هلته ډېرو داسې کسانو چې کلونه یې په مطبوعاتو کې کار کړی و سی ویانې راوړې وې. خو زه بریالی شوم دو پوسته. بیا اوله زه د لویانو خپرونه کې مې کار کوو، تقریبا د ما امتحاني دوره درې میاشتې چې وه د لویانو برخه کې مې کار وکړو. بیا وروسته له هغو ماشومانو برخه ته راغلم، چې ماشومانو برخه کې د بنجاري خورجین خپرونه ماشومانو دپاره چې بی بی سي نه نشریږي، او بیا د یوې مڼۍ او زرو دریسو خپرونه چې هغه هم د ماشومانو دپاره نشریږي، همداسې د اسرارو پردې خپرونه، او بیا د ژوند کیسو خپرونه. همداسې په ترتیب سره ماشومانو دپاره مې کار کړی، لنډې کیسې مې لیکلې ماشومانو ته، ترانې چې ستانونه، یعنی تقریبا لس کاله په دې برخه کې مې کار کړی.
څنګه مو چې وویلې چې تاسو ماشومانو ته د ماشومانو په برخه کې کار کوئ، نو دا راته ووایه چې څنګه مو دا برخه انتخاب کړله په ادبیاتو کې؟ البته څنګه تاسو وغوښته چې ماشومانو ته لیکنې وکړئ؟
د موږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي، ډېرې لیکنې شوي، خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی. که شوی دی ډېر کم شوی دی. یا خو دا و چې ما ادبیات پوهنځی لوستلی وه، بل ماشومانو سره مو خاصه مینه وه. او زه چې کله د پوهنتون په دوره کې وم، البته زه په څلورم صنف د فاکولټي کې وم، چې زه د بی بی سي د تعلیمي خپرونو له طریقه د لیکوالې پروډوسر یو پوست اعلان شو چې ما هغو ته اپلای وکړو، او زه په هغو کې بریالی شوم. تقریبا دا 2001 کال و. نو د 2001 کال رئیس زه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې چې پخوا د بی بی سي تعلیمي پروژې وي، زه دنده ترسره کوم چې اوله زه پروډوسر او لیکواله هم د ماشومانو د برخې، وروسته له هغو بیا زه د ماشومانو د برخې کوارډیناتوره شوم، او اوس فعلا زه د همدې برخې د ماشومان او لویان د برخې ایډیټره پښتو دری برخه کې.
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې لاس کال کیږي په دې برخه کې کار کوي، نو مخکې نه مهمه لیکنې کولې ماشومان ته کا د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو؟
موشوم کدا سی یو نړی دا چې موشوم سره څوک مینه کوي، هر څوک مینه او محبت ورسره لري. خو ما مخکې له دونه موشوم د پاره داسې تنوع لیکلي، وړې وړې ادبي طرحې، وړې وړې ژباړې دا مې کولې، مګر مشخص د موشوم د پاره چې زه کار وکړم په دې برخه کې مې کار نه و کړی. خو کله چې زه په خپرونو مو پایلو کوي موشوم د پاره، یعنی د موشوم نړۍ مې بیخی جلا نړۍ ولیده. باور کوئ چې ما به کله ماشوم ته سکرپ لیکو، خپله به ماشومه شوم، هغه کله کله به همکارانو ما ته خندل وایي ناجیه بیا سکرپ لیکي، ځکه چې خوله کږه وږه ورسره کوي، یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو. ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي، عام فهمه وي، د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي. نو ما چې کله کله سکرپ لیکو، اما هماغه خپله د ماشومتوب هغه ماشومتوب مې په ذهن کې و چې زه ماشومه وم، زه واړه وم، یعنی خپل ځان مې د ماشوم په قالب کې اچول. او بله، د ما شوق علاقه نور څنګه ډېره شوه په دې برخه کې، هغه زه به موږ دوشنبه، هر دوشنبه به موږ ساحې ته تلو، هلته موږ د ماشومانو سره کېناستو، خبرې مې کولې. یعنی باور کوئ کومه مینه چې دوی ما ته راکوله، کومه علاقه چې دوی ما ته ښودله، نو خپرونه ته یې ښودله، نو زه یې دو ته وهڅولم چې زه نورم دوی ته کار وکړم په دې برخه کې، زه نورم دوی ته ښې خپرونې جوړې کړم. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې، یعنی ما کیسې و یعنی خپرونې ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیاو یو هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پوهنتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه، نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم. خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخبل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په انداز یې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډیر پکې مهم دي، هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیا لولي هغه ته جالب وغورځي؟
ما په نظر په لیکوالۍ کې، یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په هغو باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم د پاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی، یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کلو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي، تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی، چا ته لیکنه کوي، ژبه یې څنګه وي، موضوع یې کوم موضوعات وي، یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو غو ته موږ هغه په اړه کې معلومات ورکو هغه نه پوهیږي. یعنی موشوم ته د موشوم په ځواب باندې یو څه ولیکو څه چې د موشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خبرونه داسې ویده چې ساحې ترسلمه ما زیاتره موضوع د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښیږي په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو څه رقم خبرونه درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بد نامه یادوي دا په دو باره کې قصه ولیکې یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې نه دو شلغم نه خوښیږي ته دو ته خپرونه جوړه کړې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات را کول بیا په غو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سخت دي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په غو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی دا او تبن څنګه چې تا د خبرونو ښکاری تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی دا ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنه او موضوعات تا د دوی د ماینز نه راټولول او انتخابول. په دې برخه کې کتا سو کومه جالب خاطره ولري له ماشومانو سره زه پوهیدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالب خاطرو جالب خبرو نه ډکوي. کدا سي جالب خاطره ولري په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسی او تا ته جالب وي کوریدونکو سره یو غواړي شریک کړي نو مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیات دي او ډېر جالب خاطرې ملارم. په تیر ځ ساحه تطلم ماشومان سره وکړه ما خبرې کولې نو ما دي نه ډېر ډېر کې خاطرې درلودې. یو ډېر جالب خاطره د ما دا و چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو یعنی فاميلي تخلص مې وو بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو. نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به و راغی ما ته وایي استاد زه یې تا خپرونې ډېرې اورمه او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي. نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي، یوه ناجیا اورینی ده یوه ناجیا نجات ده. دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیا اورینی یو څوک ده ناجیا نجات بل څوک ده. نو دا ډېره ماته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې. او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخستل. نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ما ته ډېره جالبه چا ګل راته راوړ چا غوره راشکولې وه چا مڼه راشکولې وه چا مثلا یو بل څه راوړي ول دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه. باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې. دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه رشکولې غوره رشکولې وه حتی د مڼه په پخه نه وه د مڼې غوره یې راته رشکولې وه او ګلان یې راته رشکولي ول راوړل ما ته یې په لاس کښې راکړل چې هغه دي دا ته واخله دا د موږ د خوانه. نو زیاتره وخت په همداسې په سټوډیو کې ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم. ماشوم سره به مثلا په سټوډیو کې چې ما خپرونه ثبتوله باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلود او صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی خو موږ به مثلا جملې ورته ویل دوی به تمثیل کوو. خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار استډیو ته ولاړم تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې زه به نه ستړی کېدم ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل د دوی سره خبرې کول دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډېټارم یم د همدو برخې بیا هم کله کله زه استډیو خواته ځمه ورځمه هغه ماشومان سره خبرې کوم غږیږم. او بل تر ټولو ډیره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلیدم، د خورجین نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلیدم. یعنی ماشومان راغلل غېږې را کړې راته ژړلې خالده ترې موږ نه مازه. نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري. ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته واڅولم چې زه کلونه په دې برخه کې کار وکړم، په همدې خپرونه کې اوسم او د دوی مینه ترلاسه کړم. او ما ته هېڅ نه ستړي کېدونکی کار و د ماشوم دپاره کار کول، ځکه خوند مې اخیست، خاص خوند. نن مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخیستو، هم د لیکنې نه مې خوند اخیستو، هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخیستو.
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې، د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي، نور باید څه وشي ماشومانو ته، د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي؟
زه چې څنګه وینم، کله چې وینم په نورو برخو کې ډېر کار شوی دی. مثلا په نورو برخو کې کتابونه لیکل شوي دي لویان دپاره، مثلا په هره برخه کې، سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، مثلا نوولونه چاپیږي، شیرونه چاپیږي. دا نه وایم چې چاپ دي نه شي، دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي. خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کې کار کړی او ماشوم ته لیکنې کړي دي، دا دی که په میاشت کې یو ناول یا یو کتاب د لویان دپاره خپریږي، یوه مجله د لویان دپاره خپریږي، نو یو د ماشوم دپاره هم خوشي، ځکه چې ماشومان مطالعې ته وهڅول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنې ولرو، زه ابله ورځ هم زه د یوه دوست سره زه وغږېدم، یوه لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانه، لکه شعر، لکه مثلا لنډې قصې ماشومان دپاره، که دا ټول راټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغو نه استفاده وکړه، د همغو شعر نه، ترانې نه، او د فایل پساری وي، یا مثلا هغه وړه وړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظری یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه، آرش ننګیال، او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو زما په نظر دا اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن، د ښوونې روزنې په هکله، او همداسې د تفریحي برخه، هره برخه په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې د موږ لیکوالان، شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي، او که څلور درې مجموعې شعري د لویان دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانې دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نازیه جانې، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړي دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړي، یو اثر وساتې؟
اما تصمیم هم دغه دی، دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي، بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه ټوکې، همدغه کیسې، همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ، خو تاسو ته به بهتره معلومه وي، ګروپي کار وو په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر لامکاران سره وغږیږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولون کې فلانی یا راټولون کې فلانی کنه نوم ولیکل شي، او دا ټول کوم شایان چې دي مثلا خبرونه نشر شوې دي 2012 کال 2013 کال، یعنی کلونه کلونه شلو کالو خبرونه دي، که دا ټول د مو په نظر دا قصې او دا چستانونه او دا ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعي په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان لپاره. او پرته له غوڼه نوې لیکلی شو، کېدلی شي چې موږ نوې کیسې ولیکو، نوې ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کېدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ایمایله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه هم خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه وسینی شرایط څومره دی یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفی اغیز کولای شي؟
منفی اغیز خو سل فیصده وګوره و نه وګوره، یعنی د خپل فکر کې ناسته یا څوک کلونه کلونه مثلا په دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی نو هغه فکر کې کینی د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغېز لري که وغوړو که ونه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې مې هم بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپله هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ورورسوم. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته، کله چې مخکې لکه مخکې مې چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي. نو مشکلات شته او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفتر کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همدغسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او
د ورونو ترڅنګ څنګه کارو. ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ او خپل فعالیتونو باندې را سره وغږېد. کور ودان
الاکه مننه تاسو نه.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتا تا پاتی چشی یا بما تا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی Oh, oh, oh. لشکر ڈوڑے دے گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ودے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مرشی